دولس بجې او دیرش دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې به احمد تکل د دې سات لند خبرونه واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای په تیرو درې ورځو کې د لاسګونه امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي ویزو لرونکو په ګډون له 2500 زیات کسان له کابل ایستل شوی. خغلی خلیلزاد پر ټوټر لیکلی دی چې له قطر، طالبانو او نورو ارخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو افغانستان د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي وزي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له څلوېښتو زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د امریکا د ملي امنیت لپاره بالقوه ګواښ بللی دی. د راپورونو له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 6000 لیږدول شوي افغانانو له ډلې 440 تنه خطرناک بلل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی ګوتریش د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه کړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوای شرکت پی آی ای الوتنې را روانه دوشنبه پیلېږي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د استرالیا د کرکټ ادارې خبرداری ورکړ چې د طالبانو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي ښځو ته به د سپورت اجازه ورنکړي. ښایي له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه ټیسټ لوبه کنسل کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې له لږو مالی امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تداوی په مراکزو کې او د مصارف او غذایی موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
اسیا ملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد پلوري.
دا چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کیسه لیدلې وو، قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زما له لاسه ناروغان شول.
بغیرت عمل نه نورسنرګیم ټول مغز ام دی ام پورور خواته کشور کی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یو ولی په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
او که زی چیرې
دا دې ته پښه خانه کې یما څه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک.
د چی مبارکی را کوي؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
او سره په دابا کس کې چی شي
ټول خبره په همدا باکس کې ده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشي مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي، متعدین په خپل خوخه د درملنې لپاره روغتیاي مرکزونه ته ورزي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډیری بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې او متعدینو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د محتاجونو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنۍ موسسات پورې اړه درلود خپل فعالیتونه بند کړي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د محتاجونو درملنه کوي. د عامې روغتیا وزارت نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نویو بدلون په راتلو سره د محتاجونو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسائل دي. د معتادینو تداوی په مراکزو کې هغوی ته د مصارفو غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په درې دېرش ولایتونو کې. دین د جمهوری په کابل ښار کې البته کافی سابق جریان لري. په تیره هفته کې موږ یو جمهوری کړی و او په دې هفته کې هم یو جمهوری کړی ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین هم د خیبانی زهیم در جمع کړی دي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرسته کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسسات فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشي مواد آزادانه نشي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجونو باندې نشي مواد خرڅوي. د محتاجونو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشي مواد اسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر متعدد دي هغه ډېر په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې له کبله ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د محتاجونو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا د 30,000 محتاجونو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې محتاجین نشي مواد اسانه ترلاسه کولی شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډېر محتاجین بیرته په نشو اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډېری ولایتونو کې د محتاجینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشي موادو جوړولو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څنګه وړ اغیز لري؟ په دې اړه به د یو کارپوه عبدالولی مدقیق خبري واورو.
اغه کیمیاوی مواد چې زموږ په ودوال اکثرا د تیزاب په نامه باندې پیژني د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایو چې یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي. ول د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوی مواد استفاده تر کیږي هغه په مراتب زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سرو له کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد د هیروینو د تولید په وسکه چاپیریال ته خوريږي مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. خصوصا چې چرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجوده دي دغه وړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو اورګانیزم وایي. دغه مایکرو اورګانیزم په محیط کې دغه لمنځتلی او دا مایکرو اورګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو ولې د موږ د ژوند یو برخه ده. کله چې له دې باندې نه وګورئ چې ډیر یو خاصه باغ وي ولې په منځ کې یو کارخانه وي. دغه باغ که سی ته کوم زراعتی تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې د دې باغ د دې باغ اوبه د دې باغ میوه تولید بوټی ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشي موادو قاچاق کوونکو او پلورونکو دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او لسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړی وایي چې په دوهم ګام کې به د نشئی موادو پلورونکي ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې کار هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بیوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډیروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معاذالدین احمدی وایي چې د اعتیاد اصلي عامل د نشه یي موادو خرڅونکو یا ساقیان دي.
اصلی عاملین هغه خلک دی چې پر معتادینو نشه یي مواد د پلوري، هغه خلک چې نشه یي موادو ته لارې هواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوو میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار تود هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډیر وسایل را څخه غلا کړه، لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخیرا ورسوم چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې 10000 افغانۍ ورکړم چې متادین می نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته وروړی دی.
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه یې نه کوي. دا د وګوره پښه مې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او ډبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یوه درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخته شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیحون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نه شي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پسې خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کنور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې پنځو روغتي مرکزونو څخه یو د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتاد ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د خوندزیو مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنۍ او خوندزیو لخوا د زده کوونکو نصارل او پنشي موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لار اواروي. دا چې زده کوونکو په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په فایل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي.
څو شان چې دی لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي. یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر گزاره دی. لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي هغه په لار کې تیریږي، په لار کې هغه ډری ګوري یا محتاط کسان ګوري، که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سرک باندې تیریږي والته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړی دی لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشکې حلال چې ورته وایي، راځه یو چشکې خو هغه کله که وګوره. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري، کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي نو چې یو ککړ وي بلې ککړ وي هغه دریم چې پاک دی هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرویا یا ته مونږ سره انډیوال نه یې. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی، نو هغه وایي چې ښه چې ښه کار نه دی تی والے کوي او دلته سړی تاغه پیدا کیږي لکه راځي یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه، چې پاغي کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي، نو دی وایي چې ولا دغه سیګریټ سره دی خپل ښکاری، دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی دی، درسونو فشار وی، اقتصادي مشکلات وی، ځنه ټولنیز ناخوالې دي، نو دوی داسې فکر کوي چې نشو طرف ته تک چي دي دغه ټولو لپاره چي دي اخري تدوي دي رضا چا خواته لاش.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کی
څو شانونه دلته شروع کیږي نشي، یو چې تدې چې وړي نشي شروع کوي لکه نسوار چول شروع کوي، سیګریټو دغه پاتیشونی چې کور کې غروزیدلې وي دوی باندې دوی دغه مسخري کوي لکه اکټونه کوي، نو بل اخر به غټ سیګریټ تدې چې کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړی و هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کې لیدلې و، قضایا مې لیدلې وي چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شولم چې زوی دې دغه مشکل لري ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومي ناوړه اغیز کوي؟
چې یو دا چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضری به ډېری له کتاب او قلم او دغه سیانو سره به روابط جدي قطع کیږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیخي وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي هغه درس قطع کیږي، مکتب نه لری کیږي او بل اخر ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور ده چې پولیس سخته یې اخیری پټنځای شي.
لنه شو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشي موادو خلاف، نو که موږ په شپږم سم کې ووم سم کې اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي. یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی موږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان دریږي نیم ساعت لپاره، په هغې کې ځنه تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خلک دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې موږ باید دغه سپورتي مواقع چې دی دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. مثلا موږ وایو چې پر دغه میاشته کې کچا د مخدره موادو په واړه ډېر خپل مقاله ولی کنه هغه به د مکتب لخوانه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورته فور ته په نظر کې ونیسي چې دا به باعث هغه تشویقي تا ته چې شکی درکول کیږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېر زیاتې دخیلې کوي. موږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغییرات راغلي دي، سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ هغه لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی واد وایي دی لکه موږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مونږ په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی، چې هغه کې مونږ یو روانپو یا روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناس وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه لک
میاش مخکې سره کوم او میاش ورسره سره کوم دی. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کیږي هغوی وینه اخیستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي. بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللای دی نه دی تللای پرېخته شوی دی ورنږدې دی سره کوم دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډینټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومو چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شان دې سبب کیږي چې موږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډب کړو.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده د میدان وردګو ولایت نهویس کلن ادریس چې په هیروینو موتاد دی وای چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورټي وسایلو کاروبار یې کاوه خو کله چې په نشو اخته سو ټول سرمایه له لاسه ووته او خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له عمل نور لڅډ وستونز سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی.
مخه د دینه مې دا تختی رړو پی خورنه لوړ به مې دلته به مې خرڅو بلیار شنو کار دا ورزش نه دی دا تختی به مې لوړ دا بالونه والی بال دا شان به مې د پی خورنه لوړ دلته به مې خرڅو تختی هغه وخت $400 $500 د $1000 کاروبار مې کوو مال به مې لوړ هغه جنه نشیته ز دامت زمې واله وو جنگ کړه ور سره یو بل څوک مریو هغه ما تر لګه دکان ته بس هغه بس وه یو ورځ امر چې دا دوی چې تنفس کوي دا اتاق د غلطي مثال زی یو هفته وو هم تخپل عمل کیږي د ت میل مال بيخي ظلم ته تنګي دي چې جسم کا جن راکی و درات یو دوت بده در باندې وو هم چې جوړ ډکه مو نا ما غد بد بده مش نه وو وخت نه دار نه بل نه څو وخت عملی شو منه هم دکان د لاس لاړ هم ټول کاروبار هم اعتبار پلانم ورور ټول لاس وخیز کور ته براتلو په هر رقم پلاز زاورو مور زاورو پیسې تی اخلا دا اساس سرمایه ونه هم دغه ټوله موال پام دا یا ورونه استرالیا کې دا هغه وخت رالي کې هغه مسقطه کړی عملی شې سپینو سودر باندې اعتبار نه کی اول کورنۍ دې باندې اعتبار نه کی څه خپل دغه 50 ما خپل د کور مال وله خو قیمتي شې مې وړه مثال دې سات من پلار ګیر تر اغلی یا ګوته ګیر تر اغلی دا بس وړه مې دا غته د کور شه خرج کړه مې دا پلان مې دې دا مسكين بږي کې پرو دا مې بره کله ز جوړې کې ما دا ما سریا و دم جوړ شي ام پلان او زه سم پودري شم بس دې کې پرو دي بغیرت عمل نه سر دې هم زه ټول مغز ام دې ام پودر خو تا کشور کې ورزش ما ما کړو دا یو نه پر څه نه ټای ټای ما ور نه خات ما ته تاب وروړي دونه کمزور ایسو مسه یا ماشوم بم لار نتیری ماشوم بم ام پتیگی وشتلی هم بای پوری در بانگا کهو یا ماشوم سو ماشوم ده بعد خاطره این هم ده تا مور پلار ما هم ده اوز پا جی که پراتی دینده سر پاسر دو مال خاطره من ریس کردی میجی که در جور سم مور میم جور لپلار میم که از مریض و سم آقا هم آز پا جی که پراتی دی.
تا زادی راژیو درنو آوریدم کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د جمعه خان خپل میرمنی سره بازار ته په سودا پسې تللوي چې په بازار کې ناڅاپه لوي سوالګر سره مخ کیږي. د سوالګر په لیدو د جمعه خان او میرمنی له حیرانۍ څخه خلو وازه پاته کیږي. دا چې دا سوالګر څوک دی جمعه خان او میرمنی ولې حیران سول او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
وړي خو په خیر سره شول اوس به نه دادم یې ور واچوم ته دغه
خزي وو خزي چیرې
دادی دلتا پس پس خانه کیه ما چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه چه خبره ده؟ چه دمره خوشحاله یه؟ واساره پا ده بکس که چیشی جی؟
توله خبره پام ده بکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی؟ دمره دیره پیسی؟
او دمره دیره پیسی ها داده او گوره
او سره دا دومره پیسې دې له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
ښه تریاک دې خرڅ کړل؟
او
سره اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې، اوس نو باید د خپل زوی اسلام واده وکړو.
دغه خبره خو ما هم درته کوله، همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې وروم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. 15 کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا سوې ده. نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی. دا خبر څه به ورباندې تېرېږي؟
ښځې ته اوس د اکرم خبره پرېږده، هغه هم که خدای کول پیدا به سي. اوس باید د سالین د واده غم وخورو. ته اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده.
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هېڅ پام نشته.
ښځې خدای ته صبر وکړه، اکرم خو زما هم زوی دی، خو څه وکړم؟ په ژړا خو نه پیدا کېږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مه راپورې زار کوه، بس د نور مه ژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
خزی دا د سره زر مخورانی ول خیره سره، اوس نو راځه چې کالی رانیسو.
چیرې به رانیسو؟
ځای نږدې ده، راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو.
سمه ده، درځه.
خزی دا غدا مغازه ته خو راغلو، وګوره هر ډول کالی دې چې په زړه غواړي خوښې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي، دا دې د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نن مې سم نه دي خوړلي. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه.
ځا بابا پرېږده، زما سره ماتې نشته. دا پوډري دی، په پوډري به زړه نه سوځې.
پوډري دی که هر څوک دی، بېچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه. دادی واخله بچه، واخ
مورکه. یو خوده دی دنزده هغه ارمان پورکه.
سره تا دیالک تاو کنه، بیخی دا اکرم خونده نده.
اکرم؟ نه نه، دا با اکرم نوی.
وی دا خو اکرم دی، خبال اکرم دی. وی قربان جسم تا چیره ویسه مردستا بلا واخ دی.
دا ټول از ما گناه
سه دی وامنا ما، دا چه در بانجی سوی دی خدایا. قربان جسم دا کانی دی چنگ 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 دی سوی چان.
دا ټول از ما گناه دا، ځکه چې ما کوګنار کرل، ما پر نورو زهر خرڅول او پیسې مې ګټلې. خو خبر نه وم چې زما خپله زوی به په دې بلا اخته کېږي. ما خپله ملا په خپله ماته کړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.